دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی د ورزش د وزیرانو او د اسلامي هیوادونو د ځوانانو په ناسته کې د ګډون لپاره آذربایجان ته ولاړ. د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ناسته کې د 2019 او 2020 کال لپاره د ځوانانو ورزش د ستراتیژي پر تصویب او په اسلامي هیوادونو کې د ورزش د ودې او پرمختګ په اړه بحث او خبرې کیږي. د اسلامي هیوادونو د سازمان د غونډه د اپریل 19 تر 19 نیټې پورې د آذربایجان د ځوانانو او ورزش وزارت په قربتوب په باکو ښار کې ترسره کیږي. د ویلو ده چې په دغه درې ورځنۍ ناسته کې به د یاد سازمان غړي هیوادونه د ورزش په برخه کې په ګډو همکاریو هم هوکړې وکړي. د ورزشي فدراسیونونو د انتخاباتو په لړ کې نجیب الله ایوبی د پاور لفټینګ او ګلا جان وفا د آی ټی ایف تیکوندو د فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د پاور لفټینګ فدراسیون مشري ته دوه تنه نجیب الله ایوبی او عبدالودود رحیمی نوماندان ول چې لومړی دواړو نوماندانو خپل پروګرامونه شریک کړل او لاغه وروسته رایه چونه وشوه چې په نتیجه کې نجیب الله ایوبی د یولسو تایید او لسو مخالف رای په ترلاسه کولو سره د پاور لفټینګ فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. داشن د آی ټی ایف تیکوندو فدراسیون مشري په انتخاباتو کې بیا ګلا جان وفا د لسو تایید رایو په ترلاسه کولو سره دغه فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. د ورزشي فدراسیونونو ټاکنې له تیرو څو میاشتو راهیسې د بدني روزنې ریاست تر څار لاندې په کابل کې روانې دي او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې تیره شپه کلکتې ډیلي ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې کلکتې نایټ رایډرز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د 9 وکټو په زیان سره ډیلي ډارډویلز لوبډلې ته د 201 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې ډیلي لوبډلې په 14.2 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 129 منډې وکړې او لوبه د 1 منډو په توپیر بایلو ده. نتیجه څرنه چې په دغه لوبه کې د کلکتې لوبډلې په ګټه په 15 بالونو 9 منډې وکړې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دې سیالیو د نن شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډینز لوبډله د رویل چیلنجر بنګلور لوبډلې سره مخامخ کیږي. د ورزشي خبرونو پای.
ورزشي خبرونه هم په ویبسایټ او هم په فیسبوک باندې لوستلی شئ. د افغان حکومت جوړ رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي حکومتي ادارې باید میرمنو ته مناسبه او مسؤونه کاري زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پروموټ په نامه د روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته دا هم وویل چې په حکومت کې اصلاحاتو ته د ښځو له فعاله حضور پرته امکان نه لري. په ورته وخت کې د پروموټ روزنیز پروګرام څخه فارغه شوي یو شمېر نجونې بیا په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلند او د مسؤون چاپیریال نه موجودیت لویې ننګونې یادوي. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم تاسو ته خبر شي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت میرمنو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو په برخه کې اقدامات کړي خو کافي نه دي. ښاغلی عبدالله د پرموټ په نامه له روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته همداراز وویل چې په سیاسي، ټولنیزو او د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو فعاله ونډه د افغانستان روښانه راتلونکی تضمینولی شي.
ما در یک مدتی در یک زمانی که افغانستان در بحران بوده و امروز هم
دی ویله هغه محل څخه چې افغانستان له کرکیچ سره مخ دی او له بدمرغه اوس هم دغه حالت دوام لري مونږ ډیر وروسته پاتې یو. خو تاسو زحمت او فعال ونده کولای شي دغه مسله جبران کړي. که تاسو خپل یووالی وساتئ نو کولای شي چې د اصلاحات او سمون لپاره په یو قوت تبدیل شي.
یک قوت به قوت میتونید تبدیل شي.
د پرموټ پروګرام د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیایي ادارې له لوري په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په هدف رامنځته شوی دی. یاد روزنیز پروګرام د 15 کلونو لپاره دی چې د امریکا د پراختیایي ادارې د معلوماتو پر اساس 200 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. د پرموټ پروګرام په چوکاټ کې به تر 2000 میلادي کاله 15000 افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې وروزل شي. تر دې دمه د یاد پروګرام له لارې زرګونو افغان میرمنو روزنه لیدلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې چې د پرموټ پروګرام او کارت کې روزنه لیدلې وایيات پروګرام ورته ګټور وو. خو لا هم په افغانستان کې د نجونو د کار کولو پر وړاندې ګڼې ستونزې پر خپل ځای دي.
د دولتي اداراتو کې چې یو ډیره مهمه مسله دغه تبعیض مسله ده چې آزار او اذیت کیږي او دغه مسله ډیره جدي باید ډیره جدي په نظر کې ونیول شي. زمينه باید مساعد شي ورته د کارمزانو ته چې د زحمت وي هم د
آزار او اذیت کې در داخله
کله چې په ادارو او په خاصه توګه په دولتي ادارو کې تبعیضي چلند موجود وي هغه ورول کیږي. دا لامل کیږي چې نجونی کار کولو ته زړه ښه نکړي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس نادر نادری بیا د غونډې ته ویل چې په دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره میرمنو ته ځانګړي سهولتونه په پام کې نیول شوي دي. خو له پرموټ پروګرام څخه یو شمېر تازه فارغې شوې نجونې بیا انتقاد کوي چې د ښځو د پیاوړتیا او دوی ته د مسؤون چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې د حکومت ژمنې تر ډیره نه دي عملي شوي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ. د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. نړۍ د دې اونۍ په خبرونه کې افغان پیغله نسیمه باری در پیژنو چې په هلمند ولایت کې د افغان نجونو او ښځو لپاره د سواد زده کړو، حرفي او کسب زده کړو، حقوقي او عامه پوهاوي په برخه کې فعالیتونه کوي. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړي. خطرمنو اوریدونکو، ګڼو افغان میرمنو تل د هغو ستونزو پر وړاندې مبارزه کړې چې دوی او نورو میرمنې ورسره مخ دي. دا میرمنې د خپل ژوند د ښه کولو تر څنګ د نورو میرمنو لپاره هم فعالیتونه کوي او له دې لارې غواړي په ټولنه کې د ښځو ژوند ښه شي. د همدغو مبارز نجونو له ډلې یوه هم د هلمند ولایت اوسیدونکي 40 کلنه نسیمه باری ده چې د ژوند ډېره برخه یې په پېښور کې تیره کړې ده او هلته یې د ساینس په برخه کې خپلې لوړې زده کړې پای ته رسولې دي. وروسته یې په آنلاین ډول په حقوقو کې ماستري کړې ده. 4 کاله کېږي افغانستان ته راغلې او اوس دلته په ګڼو کارونو بوخته ده. د طب پوهنځي د 3 کال محصله ده. په یوې محلي راډیو کې د ښځو خپرونه چلوي. د امیل په نوم د یوې ورځپاڼې چلوونکې او همدارنګه په یوې غیر دولتي موسسه کې د ښځو لپاره د عامه پوهاوي د پروګرامونو مسؤله هم ده. نسیمه وای په هلمند کې د ښځو لپاره د عامه پوهاوي، سواد زده کړو، حقوقي برخو، د حرفي او کسب په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي او اوس هم دغه لړۍ روانه ده. د شوز په بخش کې مې کارونه کړي دي چې کله د جنډر پروپوزیشن یم، کله د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوم. نو د شوز لپاره مې د عامه پوهاوي زیات پروګرامونه یا حقوقي پروګرامونه مخته وړي دي. په هغه برخه کې مې کار کړي دي. په دې کې موږ حرفوي زده کړې هم ورته ورکولې چې په دې کې به ځینې د خیاطۍ وه یا به د پرده دوزي وه یا آرایشګري وه. د دې سره سره دوی ته به موږ د دوی د حق او حقوق په حق باندې پوهه ورکوله، تر څو چې دوی خپل په حق باندې پوه سي چې په یو کور کې د یو مېرمنې د یو ښځې کم حقوق دي، د هغه په مقابل کی د پلار، د ورور یا هم د خاوند کم حقوق دي. او دا مهم ورته ویل چې تاسو په کور کې تاسو خاوند پر تاسو څه حق لري، پلار کم حق لري، تاسو باید څنګه د غوي تابعداري وکړي او په ځمکه کې هغه بیا څنګه کولای شي چې تاسو خبرو ته غاړه کشیر دي، تاسو خبره در سره ومني. نسیمه باری د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي چې تر اوسه یې دوه کتابونه چاپ شوي دي او اکثره موضوعات یې له ښځو سره تاوتریخوالي ته ځانګړي شوي دي. د نوموړي په وینا په هلمند ولایت کې د ښځو پر وړاندې د ګڼو ستونزو ترڅنګ ښځې په ډاډه زړه لیکوالي هم نشي کولای او په دې برخه کې هم له ښځو سره تاوتریخوالی موجود دی.
لومړی لیکنې چې ما پیل کړې د ښځو پر ژوند باندې، چې په زموږ په ټولنه کې یا په خاصه توګه په جنوبي ولایتو کې میرمنې څومره زحمتونه ګالي یا د دوی ژوند څومره د تاوتریخوالي سره مخ دی، یا په ژوند کې دوی د څومره ناخوالو سره مخ کیږي، یعنی هغه ناکرده ګناه چې دوی کړې نه وي دغه سزا ویني، او یا هم د یو داسې قرباني ښکار کیږي چې هغه غلطي، هغه اشتباه یا هغه مړی ورور و کې دغه قرباني داسې په هغه کور کې بیا د دې سره څه ډول چلند کیږي. پر دې برابر باندې مخبل یو کیسه هم لیکلې ده. او بل تاسو ویل چې په هلمند کې د ښځو وضعیت، هلته موږ هیڅ ادبي بهیر نه لرو د میرمنو په برخه کې، او د میرمنو د لیکوالي برخه ډیره ضعیفه ده. هلته د شعر او شاعري سره ځینې کسان او په جنوبي ولایتو کې شاید دا ستونزه زیاته وي چې خلک اساسیات سره لري په شستر غنو ورته ګوري. دوی داسې فکر کوي چې ښځه شاعري کوي هغه ښځه سمه نه ده، کله چې وایي ښځه شعرونه لیکي تبان چې دا غلط فکر لري، غلط احساسات لري. نو دا زموږ د ټولنې بدبختي دي. هم دا وضعیت په هلمند کې څنګه چلیدل کیږي؟
نسیمه وایي دا میرمنو ته د عامه پوهاوي او تبلیغ له لارې پروګرامونه جوړوي او ښځینه ښوونځیو ته ځي. هلته نجونې دې ته هڅوي چې دوی راووځي او خپل حق وغواړي او خپل ځان ورته مثال ورکوي چې دې مبارزه کړې او ځان دې ځای ته را رسولی دی.
او زما هدف هم دا و چې داسې پروګرام جوړ کړم، یا داسې پروګرام کې زه ګډون وکړم چلته د خوندو شتون زیاتې، یا هم مکاتبو ته ځم، ښوونځیو ته ځم، هلته خپل زه د نجونو سره وینم، د معلم صاحبانو سره وینم، که څه هم زه خپل د رسمي کار په صفت باندې هلته ځم، خو د دې په څنګ کې زور ته خپل ځان هم مثال کوم. کله چې دوی ته د تعلیم یو زمينه برابرې، دوی د پاره یو سکالرشپ راسي، دوی نامه د کیږي دی ته، دوی ته بیا ځم مثالونه ورکم، دوی ته وایم چې کله موږ مبارزه ونه کو، خپل حق خپل ونه غواړو، نو څه کولای چې دا ته موبایل ونه لرو چې څوک دې راسي خپل دې مشت حق راکې، یا مشت دې داسات وکي، د پیشنهاد وکي چې راسه د پلانکی کار دی ته وکي، یا داسه حق دې د بیتا ته ورسیږي. نو ته باندې زه هڅه کوم چې په داس پروګرامو کې ګډون وکم چلته د خوند شتون زیاتې، اته د خپل د کار، خپل د فعالیتو په حق لورتوایم، خپل د لیکوالي په حق لورتوایم. هم دا زه دوی ته وایم چې تاسو مخ تراسي مشه تکې.
په داس یو ولایت کې چې د امنیتي ستونزو ترڅنګ دودیز ستونزې هم پکې ډېرې دي. نسیمې او د دې په شان نورو نجونو ته دومره اسانه هم نه ده چې د ښځو لپاره کار وکړي، خو نسیمې له ګڼو ستونزو سره مبارزه کړې. د کورنۍ له غړو نیولې تر نورو خلکو ټولو د دې ممانعت کړی، خو دا وایي هېڅکله نه ده وېرېدلې او تل یې په ډاډه زړه خپل کار ته ادامه ورکړې ده. تاسو باور وکړئ زما د زده کړو سره لومړی زما کورنۍ ځینې ورونه مې وه هغه سره مخالف وه. کله چې ما مکتب خلاص کړي زه پوهنتون ته تلمه، یو عالم جنجالونه زما زور سره مخ سوم، یو عالم ستونزې او مشکلات وي چې زما پلار ورسره مخ سو. یعنې زما پر سر باندې، زما د تعلیم زده کړې پر سر باندې زما پلار ډېرې قرباني ورکړې دي. دومره په اسانه باندې هر څه لاسته نه راځي. زه چې اوس خپلې ستونزې خپل مشکلات رایاد کړم چې ما په څومره خواري کې ما مکتب ویلی یا په څومره خواري کې زه ښوونځي ته تلمه، زه پوهنتون ته تلمه، حتی چې په کورنۍ کې ورونه راسره و دا هغوی د خوا ستونزې وي چې هغې نه غوښتل. هغه موږ په پښتنو کې بیا کله یو پښتانه پر چوکۍ کښېناستلې ده، هماغه دې ګزارو به کوي، هماغه ماشومان به راوړي، هماغه ماشومان به پالي. زده کړې څه معنا لري یا کار څه معنا لري؟ کښېنه کور ته هیڅ ارزښت نه لري. یعنې بیا هم ما مبارزه کوله، په دې مبارزه کې پلار راسره و. نو ضرورت دا دی چې د خوندې هم یو څه پلان ولري، یو څه داسې په ذهن کې ولري د ځان سره چې دغه کار موږ کوو، دې هدف ته د رسېدو لپاره زموږ ملاتړ وسي یا زموږ سره ورور پلار کومک وکړي او تر څو زه دې هدف ته ځان ورسوم.
نیمه نړۍ د افغان ښځې د ژوند رښتینی انځور.
نسیمه وایي د هلمند ولایت په مرکز کې د ښځو وضعیت څه ناڅه ښه شوی، خو په ولسوالیو کې د میرمنو له ناوړه وضعیت اندېښنه ښیي او زیاتوي چې په ولسوالیو کې میرمنې زده کړو او صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري چې له دې بابته ډېرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي.
ډېرې داسې میرمنې شته چې هغه علاقه لري، حتی کورنۍ اجازه هم لري په ولسوالیو کې چې دوی ته ښوونځي ووسي، دوی ښوونځي ته ولاړ سي، زده کړې وکړي، خو متاسفانه چې هلته دا امکانات نشته ځکه چې ښوونځي هلته بندې دي، هیڅ امکان نه لري د امنیتي حالاتو په وجه باندې. معرف هم په دې باندې نه توانېږي چې هلته استادان واستوي یا هلته ښوونځي پرانیزي، خو په صحیح برخه کې